د تان دي څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په افغاني ټولنه کې د ځوانانو یو لوی ستونزه ده هم ده چې دوی ته په کم عمر کې کوژده ودونه کیږي. ولی ځینې ځوانانو ته په کم عمر کې کوژده واده کیږي؟
د رسم رواج په حساب چې د نجلۍ ساتنه مشکله ده ورې کوله.
په کم عمر کې واده کومې ستونزې جوړولی شي؟
هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي
او د واده لپاره مناسب وخت کوم دی.
هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو خپو باندې ولاړ وي.
په افغانستان کې اوس هم ډیر انجونې او هلکان چې قانوني سن ته رسیدلی نه وي دا دوی له خوښې پرته ودونه ورته کیږي. په داسې یو سن کې چې دوی نه د مسؤلیتونو منلو ته تیار وي او نه په ګډ ژوند پوهیږي، د ځوانانو د ژوند لاره له ډیرو ازغو ډکولی شي. د کابل اوسیدونکي لیزا وایي د کورنۍ مشران دا ښه بولي چې ژر خپلو اولادونو ته ودونه وکړي او د دوی په باور له دې غمه ځان خلاص کړي، خو دوی دې ته فکر نه کوي چې اولادونه به یې له کومو ستونزو سره مخ کیږي.
یو خو مشکلات په کور کې مشته باندې رو، بیا بعد هغه پس له واده هغه مشکلات دوه چنده سي او دونه پر تا باندې فشار راولي. د خسرخیل فامیل چې یو نیوي مویي تا ته اجازه نه درکوي چې ته آماده ورسره اوسېږې، څه رقم دغه سره برخورد وکړي. دې ته فکر نه کوو چې موږ اصل بستا اجتماع خراب کړم. په دې چې موږ یعنی اول خو کوچنیوالی ورکو، دوام بله دي چې هغه ووینو چې آماده ده دی ته نه ده، دا کورنۍ د دې مناسبه ده که نه ده. یعنی د هغه د رسم رواج په حساب چې یعنی د نجلۍ ساتنه مشکله ده ورې کوله، یعنی دا یو اشتباه ده.
د کونړ اوسیدونکي نفیسه بیا وایي په کم عمر کې واده کوونکي د ګډ ژوند په اصولو نه پوهیږي، په همدې خاطر یې له واده وروسته ژوند د زقومو په څیر تریخ وي.
که په کم سن کې یو ښځه یا نارینه واده وکړي، هغه نه پوهیږي چې دی د خپل کورنۍ څرنګه تنظیم کړي، یعنی څرنګه باید دی اولاد راوړي، څرنګه باید دی اولاد ته منځ کې وقفه راولي، دی دا نشي تنظیمولی. نو په دې حالت کې دی زر زر اولاد راوړي او دلته ګوري اولاد ته بیا سمه تربیه نه ورکوي، دلته اجتماع ته یو ضربه ورکوي، هغې اولاد تحصیل ته نه ور برابرېږي. نو دلته یو عامل خیدا شو اقتصادي عامل ته ګوري. کورنۍ کله چې هم نفوس ډیریږي د دې دا مصارف ډیریږي، نو دلته دا کورنۍ نشي کولی خپل اقتصاد سم صحیح سنبال.
د خوست ولایت اوسیدونکو محمد معصوم وایي دا دوی په سیمه کې داسې پیښې هم شوي چې یو چاته یې په کم عمر کې واده کړی، وروسته چې لوی شوی او پیسې پیدا کړي بل واده یې کړی، او کورنۍ ته یې هم دا دلیل مخې ته ایښی چې ما ته مو په ماشومتوب کې واده کړی او هغه وخت زه د واده په مفهوم نه پوهېدم.
کله چې دا نور ځوانان ګوري کنه په هغه وخت کې چې دا هم زوی یا نور ځوانان چې لږ وروسته ودونه کوي، د هغوی حالت چې وګوري، د هغوی د ژوند پرمختګ چې وګوري، د هغوی د ځوانۍ خوند چې وګوري، نو دا ته یو ډول پښیمانتیا پیدا کوي چې کاشکې زما کورنۍ ما ته مخکې واده نه وای کړی. زما خو برابر عمر، زما د واده عمر خو چې دا همدغه عمر دی چې څنګه د دا بل کلیوال په همدغه عمر کې واده کړی دی، نو دای بیا یو ډول داسې فکر کوي چې زما ژوند خو داسې د ځوانۍ مچ ور ډېره خرابه تیره شوه، په خوند یې پوه نه شوم، په مزه یې پوه نه شوم. نو د سره بیا دا فکر پیدا کیږي چې یاره اوس مو پیسې لرم، زه بل واده وکړه کنه. دا خپله یو غلط فکر دی چې دوهم واده کوي.
په کم عمر کې واده ډیر وخت لنجونو او هلکانو زده کړې هم پاتې کولای شي، ځکه د دوی کورنۍ او ټولنیز مسؤلیتونه ډیریږي او درس ته یې پام کمیږي. فدا محمد باران د خپلې ولایق ټولګیوال کې سره تکوي چې له واده وروسته بیا ښوونځي ته رانغی.
مونږ ملګری وو، دلته درس ویلو کابل خوشحال خان لیسه کې وو، لیسې کې عمومي اول نمره وو، ډېر تکړه وو، لایق وو، خو که څه هم عمر یې د واده سره برابر نه وو چې دای دې هغه عمر ته رسیدلی وي چې واده ورته وشي، مګر ده ته یې واده وکړه، هغه واده یې ورته رام وړو دی. نو دغه اړیکې بیا راپرې نه خو چې خوشحال خان ته راشي، هغه لیاقت، هغه درسونه یې ټول همغه واده سره هر څه منځه لاړل، هملته بیا دوکان شروع کړو که نه. استادانو ډېر تشویقولو او امیدواري دا وه چې دی به په ډېرو ښو نمرو پوهنتون ته کامیابیږي، یو علمي قدر به ترې جوړېږي، مګر هغسې ونه شول. ارمانونه یې هماغه د واده سره هغه نورو هیلې چې ورپورې تړلې وي هغه هم له منځه لاړې.
تاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بیسوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړی
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. د کابل پوهنتون د ارواپوهنې څانګې استاد محمد بشیر بهرامی وایي هغه ځوانان چې په کم عمر کې ودونه کوي له ډېرو اروایي ستونزو سره مخ کېدلی شي، ځکه دوی ته داسې یو بار ورپشا شوی وي چې دوی د وړلو توان نه لري.
که چیرې د انسان سن و سال کم اوسیږي او دا واده وکړي، په دا وخت کې دا ممکن داسې واقعات سره مخ شي چې دغه توانایي د تحمل ونه لري، د رواني لحاظ تحمل توانایي ونه لري، حتی نور مسایل هم. نو په دا اساس هغه ممکن داسې مشکلات سره مخ شي چې ونشي کولی هغه تحمل کړي، بالاخره هغه ډېر رواني منفي تاثیرات پرې لري، شاید حتی داسې حالت ورسره پیدا شي چې گوشهگیری ځان ته انتخاب کړي او افسردګي ورته پیدا شي، ډپریشن ورته پیدا شي. په اساس د دې چې کچیر یو لوی وزن یو انسان توان د جګولو نه لري، هغه جی کې حتما جسمي مشکلات ورته پیدا کړي. نو په دا اساس کچیر هغه مسولیتونه په ځای کول نه شي، ممکن ډېر رواني مشکلاتونه ورسره پیدا شي.
په کابل کې د یو جماعت ملا امام قاری تورابی منګل وایي که څه هم اسلام دا وایي چې هلک او نجلۍ څنګه بالغ شول باید په نکاح کې عجله وشي، خو د دې ترڅنګ دوی باید عقلی بلوغ هم ولري او له اقتصادي پلوه په خپلو پښو ولاړ وي.
کله چې انسان بالغ شو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو درو شیانو کې بیړه کوئ، کنه یو نکاح د داغې له نکاح نه، چې نکاح یو څوک بالغ شي باید نکاح وکړي. خو د بلوغ معنا صرف دا نه چې یو سړی مقصد ځواني ته میړانه چې وایي، د دې سره باید هغه عقلی بلوغ هم ولري، هغه عقل پوخ وي، هغه په خپلو پښو باندې ولاړ وي، د بل چا په اوږو باندې آینده کې بار نه وي. حضرت علي رضی الله عنه چا پوښتنه وکړه چې د نکاح په باره کې ته یو څه لنډ مثال ته، هغه ورته وي لزوم المهر سرور الشهر غموم الدار قصور زهر دخول القبر، وای اول خسړی باندې دا مهر لازم کیږي چې دینه بیا کم ور ولا کسان نشي وتله، او دویمه خبره دار چې هغه سرور او شهر د څو میاشتو په خوشاله دی پاره غموم او دهر د کلونو غم بیا شاته واچي. نو په هغه کې دار چې دا کار باید ډیر غور فکر سره وشي او د سنجش سره وشي.
ارواپو محمد بشیر بهرامی وایي کوم رضوانان د جنسي رابطې پاړه سم په هواي نه لري او نه هم دوی دې ته تیار وي، ځکه خو دوی له رواني او جسمي پلاوه هم تاوان کوي.
سن کچیر کم وسیږي، انسان هم د عقلی لحاظ و هم د پیسلو هم د رواني لحاظ هم د جسمی لحاظ تکامل ته نه رسیدلی، یعنی بعض ضعفو سره مخامخ وسیږي، هغه چون قوت قدرت ته نه رسیدلی له هر لحاظ. نو د جنسی اړیکو پرابطه هم دا یو ضرورت ده چې مخکې مثلا کله کم سن سال وسیږي اصلا شال د موضوعاتو نه ډیر آگاهی ونه لري او دا موضوعات باندې صحیح پونه وسیږي. نو په اساس هم د فیزیولوژیکی هم د جسمی نظر دو ته ډیر ضرر رسول کیږي او ممکن ورته ورسیږي.
د استاد بهرامی په باور هغه ځوانان چې عمرونه یې کم وي د تعقل مرحلې ته نه وي رسیدلي، ځکه خو دوی ډیر وخت په احساساتو کې داسې پریکړې کوي چې پایلې یې د دوی ګډ ژوند ته ښه نه وي.
که چیرې موږ یو احساساتي تصمیم ونیسو، د هغه عواقب یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي، او دغه ځواني نه وایي چې مثلا سړی ځوانیږي، دا کاملا هغه مرحله ده چې دا احساساتي مرحله ده، او په دغه مرحله کې په انسان باندې احساسات دغه ډیر غالبه دي، نظر دغه په عقل باندې. نو په دا اساس هغه تصامیم چې عقلی نه اوسیږي او احساساتي تصامیم اوسیږي، په آشکارا ډول موږ ویلی شي چې د ده عواقب ډیر ممکن یعنی ډیر زیات منفي اوسیږي. نو په دا اساس کله چې د انسان سن کم اوسیږي، دغه اکثره تصمیمونه احساساتي او احساساتي هغه تصامیم اوسیږي چې ډیر آنی او فوري نتیجه ول لري، اما په بعد کې ممکن ډیر مشکلاتو سره مخ شي چې هغه سنجش نه یې کړی، هغه یې نه یې سنجولی. نو په دا اساس هغه څوک چې په کم سن کې حتی خپل تصمیم نیسي، دا یو احساساتي تصمیم ده او ممکن دا په آینده کې خپله ته سخت مثلا ډیر زیات پښیمانه شي او پښیمانی سره مخ شي.
قاری تورابی منګل وایي که چیرې په کم عمر کې یو ځوان ته کوژده کیږي او وروسته د ده خوښه نه وي، دی کولی شي محاکمې ته لاړ شي او خپله نکاح لغوه کړي.
د هغې مور پلار د هغې په غیاب کې یا د هغې په نشتون کې په یعنې د هغې هغه واک اختیار یې نه وي په ورسره بل چاته ورکوي. دا هم د اسلام له نظره ډیر سخت ظلم دی او جفا دی، ځکه چې هغه غټه شي د دې هغه خپل سرنوشت او د هغې طبیعت مطابق هغه نه وي، هغه کولی شي چې دا نکاح لغوه کړي. او د هغې نکاح د مور پلار په خوښي باندې کیږي، ځکه نکاح کې ایجاب او قبول دا ضروري دي. نو کله چې یو انجلۍ یو هلک نه قبلوي، یا د هغې د همسن نه وي، یا د هغې عمر مطابق نه وي، یا په زده کړو کې د هغې سره هم مزاج یا هم طبیعت نه وي، نو دا په هغې باندې یو زیاتی. د هغه انجلۍ کولی شي چې یو اسلامي محکمې ته او قضا ته رجوع وکړي او خپل نکاح لغوه کړي او د خپل طبیعت مطابق چې هغه اسلام کوم حدود شرایط ټاکلي هغې مطابق نکاح وکړي.
درنو اوریدونکو د تانې څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرې.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان ولسی جرګې د 1400 مالیکال د بودیجې مسوده 2000 رد کړې ده. جرګې د بودیجې د رد لپاره 19 دلایل وړاندې کړي او د سمون غوښتنه یې کړې. د ښوونکو، سرتیرو او ټیټ رتبه مامورینو د معاشاتو یو شانوالی، د پروژو په عملي کېدو کې توازن او د بې ځایه لګښتونو مخنیوی د دې شمیر یو له مهمو دي. خو نږدې اونۍ کېږي چې ولسي جرګې ته د 1400 مالي کال د بودیجې درېیمه مسوده لیږل شوې ده، خو دا ځل تالار ټولیا وخل نه دی او عملاً په دوو ډلو ویشل شوی دی. لومړی هغه چې وایي دا ځل یو څه سمون راغلی وړاندیزونه منل شوي، او دویم هغه چې وایي لا هم هغه څه چې اړتیا یې ده نه دي شوي. د جرګې دننه پر یو او بل د تورون لړۍ هم ګرمه روانه ده. ځینې د حکومت پر راشن خورۍ او ځینې بیا د شخصي ګټو او سیاسي تمایلاتو پر بنسټ د بودیجې پر ګراوګان نیولو تورنوي. خو اصلي کیسه څه ده؟ ولې دا ځل د برهار وخت په پرتله د بودیجې تصویب جنجالي شو؟ نن په حقیقت سره خبرونه کې د ولسی جرګې د مالی چارو بودیجې کمیسیون لمرسیال جاوید صافی سره پر همدې موضوعات خبرې اترې کوو. صافی صاحب، خره اغلاس ازادي رادیو ته
ډیره مننه ځم په خپل وخت تاسو له تاریخ د ټول اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم.
صافی صاحب، ولې د تیر هر وخت په پرتله د بودیجې پاس کېدل دا ځل دومره جنجالي شوی دی؟
اصلا خبره دا ده چې د تیر ځل په حساب باندې چې کله مخکې کمیسیون و یا مخکې د ولسی جرګې کوم غړي د مالی او بودیجې کمیسیون غړي وو، نه پوهېږم دا هغوی به ورته پام نه شوی یا به د هغوی په خپل نظر باندې مخکې تلل. ولې دا ځل چې دغه دویم کال یې ختمیږي او د دریم کال د ولسی جرګې شروع کیږي، نو د ولسی جرګې خصوصا د مالی او بودیجې کمیسیون لازمه وګڼله چې ځینې ځینې تغییرات راشي تر څو د ولس ستونزو او اولیتونو ته په صحیح طریقه باندې رسیدګي وشي.
خو د تالار دننه ځینې نور موضوعات هم مطرح کیږي. له دې ډلې د یو بل پر وړاندې تورونه دي. ځینې مهم وایم، یو شمیر وکیلان یو ډله پر دې تورنوي چې د شخصي ګټو او سیاسي ګټو پر بنسټ باندې بودیجه په ګراوګان کې نیولې، په ځانګړي ډول د مالی چارو کمیسیون او د ریاست په ګډون اداري هیئات او ځینې نور کسان په دې توره نه کیږي. خو بل ډله بیا وایي چې هغوی کسان چې بیل دي چې فکر وکړي د بودیجې په اړه باندې د افغانستان د امنیت شورا پر بنسټ باندې ځینې مسایل وړاندې کیږي، خو یوې ډلې هم ثبوتونه وړاندې نه کړل او نه یې رسنیس کړل. ولې دا ډول تورونه؟
شک نشته چې ځینې د ولسی جرګې غړي به د خپلو شخصي ګټو لپاره دغه کوشش کوي چې بودیجه ګراوګار ونیسي، او ځینې به بیا حکومت ته لکه څومره چې لازمه ده لاغي زیات ورخوږیږي او دا وې سره به یو انډیوالی پالي. ولی اصلا خبره دادا چې موږ چیرې راشو او باس په دې وکړو چې په دې تیر او تل سو کالو کې د افغانستان هغه قشر ته چې یو مظلوم قشر دی او د ډیرو زیاتو ستونزو سره مخ دی، دا غوی لپاره په بودیجه کې څه نیول شوی دي څه شوی دي؟ نو حقیقت دا دی چې په بودیجه کې ستونزې شته دي او باید په دې باندې هیڅوک سترګې پټې نه کړی شي. او لکه څنګه مې چې مخکې ورته اشاره وکړه، نو د شخصي ګټو په بنا باندې به هم کوشش کیږي چې ګراوګان ونیول شي بودیجه. ولی د پارلمان 95% شپږنوي فیصده او 9% وکیلان او د خصوصا د مالی او بودیجې کمیسیون غړي کوشش کوي چې دغه بودیجه د ستونزو په نظر کې نیولو سره هغه ته د حل لارې پیدا کولو په برخه کې کوشش وکړي.
صاحب، د افغانستان د مالی وزارت او دننه په تالار کې ستاسي هم سنفیان یو شمیر موضوعات رابر سره کوي. اول دا وایي چې دا ځل د بودیجې په دریمه مسوده کې ځنې بدلونونه راغلي هغه چې تاسو وړاندیز کړي. لومړی دا چې 390 پروژو ته پکې ځای ورکړل شوی چې دوی وته د ولسی پروژو نوم ورکړي. دویم دا چې د ښوونکو او سرتیرو او ټیټ رتبه مامورینو د معاشاتو لپاره یو کوټ په نظر کې نیول شوی او هغه ته تقریبا 1.5 میلیون ډیر افغانۍ هم ورغلي دي او نورې پیسې هم ور اضافه کیږي تر دې چې د انټي اې د معاشاتو په اړه باندې ورسته پریکړه دا کوي. د عملیاتي چارو په برخه کې ساسي د وړاندیز په اړه باندې دوی وایي چې پاګه هم یو سکار شوی دی، ولی پیسې نه دی ورمحول شوی او پروژې هم پکې نه تطبیق کیږي. فکر کوي هغه څه چې تاسو وړاندیز کړي وو یو څه شوی؟
بالکل، زما نظر او وړاندیز دا دی چې لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، په ډیرو برخو کې یو څه ناڅه تغییرات په بودیجه کې راغلي دي، او دا تغییرات په دې معنا دي چې حکومت د ولسی جرګې هغه غوښتنې چې کومې حق غوښتنې او حقوق دي د ولسونو، هغې ته یو قسم لبیک ویلی دی، هرکلی کړی دی. چې تاسو ورته اشاره وکړه د معاشاتو په برخه کې یو څه ناڅه تغییر راوستی دی، که څه هم دا بیخي په کم اندازه دی، او باید چې په دې کال کې هیڅ امکان نه لري که په دغه شکل باندې موږ مختلاړ شو، نو بیخي خلک به راپورې وخاندي. ولې چې دغه اراده موجوده شوه، دغه فکر موجود شو، دا په خپل د دې معنا دی که اوس نه وینو په وسط د کال د بودیجه کې به د معلمینو د اجیرانو او د مامورینو په معاشاتو کې لوړوالی راشي. همدارنګه د واحد عملیاتي په پروژو کې چې هغه یو بودیجوي واحد نه دی او قانوني د ولسي جرګې ته هیڅ کوم جوابدهی نه دی، نو په دغه اساس باندې هغوی پریکړه کړې ده چې د واحد عملیاتي دغه پروژې او قراردادونه په دغه کې به یو تغییر راځي. هغه تغییر دا دی چې یا به دوی یو مستقل واحد بودیجوي واحد کیږي، او یا به بیخي له منځه ځي. نو دغه یو ښه خبر دی چې په دې ځل کې مطلب موږ سره منل شوي دي. همدارنګه د اصولنامې اجرایي بودیجه کې یو څه ناڅه تغییرات راغلي دي. دسترخوان ملي حذف شوی دی، او هغه پروژې چې د وکیلانو لخوا وي دا د وکیلانو شخصي پروژې نه دي، دا وضاحت باید وکړل شي. دا د ولسونو هغه ضرورتونه دي چې په خپله د ولس استازي مستقیما د خپلو ولسونو څخه اوري، او هغه یو وحشتي ضرورت دی. او هغه پروژې چې دا مې یو ښه خبره ده، درې سوه پروژې بیرته په نظر کې نیول شوي دي چې په تیر وخت کې په تیر ځل مسوده کې سند د بودیجې څخه ایستل شوی.
ځینې مسایل په تالار کې نور هم مطرح کیږي، د یو شمیر کوډونو په اړه باندې چې پیسې پکې زیاتې دي او د خلکو درد بخور نه دي، اما په دریمه مسوده کې هم دا پیسې راکمې شوي نه دي، که راکمې شوي هم دي ډېرې زیاتې کمې. د یویش کوډ یادیږي، یو نوی کوډ یادیږي، دوه نوی کوډ یادیږي. آیا په دریمه مسوده کې د دې مسایلو په اړه بیا هم دننه په کمالي چارو او بودیجې کمیسیون کې بحثونه شوي یا روان دي؟
او بالکل، د یویش کوډ پر اړه باندې چې هغه د معاشاتو کوډ دی، په دې کې تیر ځل دویمه مسوده کې چې راغلی وو، هغه د وکیلانو د مالی بودیجې کمیسیون په نظر باندې چې څه رقم لازم او هغه سي تغییرات کې نو راغلي چې دوی یو مشکل دغه هم په نظر کې نیولی وو. په دې ځل مسوده کې په دریم ځل کې 300 میلیونه 350 میلیونه افغانۍ له دغه کوډ څخه کمی شوې دي. هل دا چې 15000 او 800 دغه د دې په شاوخوا کې تشکیلات چې دی اضافه شوې دي، چې دا یو ښه خبر دی، دا په خپل یو تغییر دی. همدارنګه په دویشتم کوډ کې چې دغه د اجناسو خدماتو کوډ دی او د مصارف کوډ دی، چې زیات مصارف کېدای شي هغه څه رقم چې لازم دغسې مصرف نه شي، موږ تشویش درلوده. په هغې کې ډېر زیات تغییرات نه دي راغلي، باید چې په دغه کې تغییر راوړل شي. دا چې په دریم ځل باندې بودیجه بیا ولسی جرګې ته راغلې ده، که چیرې رد شي نو دا په خپله په ډېرو انکشافي کارونو باندې بد اغېزه کوي.
صاحب صاحب، د تالار دننه عملا ما وړاندې مې یادونه وکړه چې ساس همسنفیان دا ځل په دوو ډلو باندې ویشل شوي دي. وړاندې د بودیجې پرت کې اکثریت دا سره کارونه پورته کړل چې رات، اما دا ځل عملا یو څه مقابل لورې مهم هغه چې د دې بودیجې په توافق کې ولاړ دی، اوس شمیر زیات بریخي. فکر کوي چې دا ځل به یو ځل بیا د بودیجې د تصویب یا هم رات په برخه کې یو غوڅ پریکړه ته ورسیږي؟
اصلا خبره دا چې دا تالار په دوو برخو ویشل، دا په دې معنا ده چې ځینې وکیلان صاحبان چې هغوی د دغه تغییراتو او د حکومت لخوا په درېمه مسوده کې د تغییر شاهدان دي یا هغوی ترې خبر دي، نو هغوی به طبعا دا پریکړه کوي چې دا ځل بودیجه پاس شي. همدارنګه مشکلات به وي، ولې د ولس ستونزو په نظر کې نیولو سره هم باید چې پاس شي. هغه دویمه برخه د تالار چې دغه یا خو دا خبره ده یا وی له سرحد د بودیجې څخه نه دی خبر، د ولس د ستونزو څخه نه دی خبر، اصلا په بودیجې باندې نه پوهیږي، او یا هم د خپلو شخصي ګټو لپاره د بودیجې درد لپاره کوشش کوي او کمپاین کوي.
اما یو مسله د نن نشي په ولسی جرګې کې مطرح کیږي، د وکیلانو ترمنځ هغه د ادا او تورونو ده. د وکیلانو ترمنځ د تورونو الهام له کوم ځای اخیستل کیږي، او آیا تر یو ځای حقیقت لري چې ځنې پر امنیت شورا په لوی تورنیږي، ځنې نور بیا د شخصي تمایلات او د قراردادونو په نور کې مسایل باندې؟
امتیاز اخلي یا دوی امنیت شورا ته ورزی، دا کاملا غلطه خبره ده. دا ماغه خبره ده چې د دشمن یې غواړي وی کی او د خلکو په ذهن کې یو غلط ذهن ساجو کی. نو زما نظر دا ده چې ولسی جرګه باید د حکومت سره هر وخت کې اړیکې ولري. دا هیڅکله په دې معنی نه ده چې ولسی جرګه به د امنیت شورا سره یا د حکومت سره د بچې په باندې کوم داسې ملو کې خدای نخواسته چې هغه به د ولس په تاوان وي. هغه چې په د ولسی جرګې په غړو باندې تور لګوي هغه پخپله یا له دې موضوع څخه خبر نه دي یا پخپله د شخصي معاملې لپاره د شخصي ګټو لپاره کوشش کوي وکیلان د ولسی جرګې سره په تقابل کې واقع کړي. البته د حکومت سره
د افغانستان د ولسی جرګې د مالي چارو او بودیجې کمیسیون مرستیال جاوید صاپای لتا سي ډیره مننه
کوم. ودا
دا چې پټولو پښتنو د ځان نگران دے سمرا خیستا افغانستان دے وی گران دے سمرا خیستا افغانستان دے پشان د گل نو چې پرتې پور بلدا دا خاورت کابل دا دا خاورت کابل توکړی پختنو ظلم پټو کې بل پول دا دا خاورت کابل دا دا خاورت کابل پشان د گل نو چې پرتې پور بلدا دا خاورت کابل دا دا خاورت کابل پستر گوئے لگاؤ ماں پستر گوئے لگاؤ ماں